द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گرانا اور دن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈیو دا نند زیارت رس د کال بزر اتلسم دا مارچ میشت اول نئی نیٹ دا دا وقت پا پاکستان کے دس سہار اتنیمی پا افغانستان کی ات بجی دی او دلتا واشنگٹن ڈی سی کی دا شورو رس دا او دا شپی لسنی میں بجی دی دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو پا دی نیم ساتا خبری پر ونے کی درتا زادنان رشید ہر کلے ویم دا ٹولنا اول اڑان دی کو دا خبر نو سر ٹکی امریکا وای نړیواله ټولنه د صدرغنی د سولې د پلان لپاره چمتو ولاړ ده. د خارجه وزارت یو چارواکی وای د جنگ د لارې په افغانستان کې امن نشي ترلاسه کېدلی او دا یو سیاسي حل ته اړتیا لري، خو دا فیصله به افغانستان کوي او د هغوی په خوښه او د هغوی په مشرۍ به کیږي. د بلوچستان کوټې ښار ته نږدې تېره شپه یو ځانمرګي برید کې څلور ملیشه عسکر وژل شوي او اته نور زخمیان شوي دي. سکال بلوچستان کی پا امنیتی اسکرو باندے دا نہم برد دے. مطبوعاتی رپورٹونه وای امریکا یو سل یویشت پاکستانی او درې دېرش هندی وګړي بیرته خپل هیوادونو ته لیږلي. دغه کسان په امریکا کې په ناقانونه توګه پاتې کېدل. اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. امریکا وای نړیواله ټولنه د صدرغنی د سولې د پلان لپاره چمتو ولاړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نیورټ ویلي د جنگ د لارې په افغانستان کې امن نشي ترلاسه کېدلی او دا یو سیاسي حل ته اړتیا لري، خو دا فیصله به افغانستان کوي او د هغوی په خوښه او په مشرۍ به کیږي. تیره ورځ افغانستان صدر اشرف غنی د کابل پروسې کانفرنس ته په وینا کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو او دوی د یو سیاسي ګوند په توګه د منلو ترڅنګ یو شمیر نور وړاندیزونه ورکړي وو. څو ورځې وړاندې طالبانو هم په یو بیان کې امریکا سره نیغ په نیغه خبرو ته رضا شوي. بلخوا پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی د دې خبرې هرکلی وکړو چې اسلام آباد سره د تیرو وختونو تاوتریخوالی هیر کړي او د ملګرتیا نوې لارې پرانیزي. د کابل غونډې کې صدر غنی په پاکستان غږ وکړو چې د دولت په دولت د افغانستان سره روابط برابر کړي. اسلام آباد کې د خارجه وزارت ترجمان محمد فیصل په یو خبری غونډې کې طالبانو ته د افغان صدر د سولې د وړاندیز او پاکستان سره د ملګرتیا هرکلی وکړو. ترجمان وویل پاکستان د ملګرتیا لاس غزول او د افغان صدر د پام وړ خبره ده. د بلوچستان کوټې ښار ته نږدې تېره شپه یو ځانمرګي برید کې څلور ملیشه عسکر وژل شوي او اته نور زخمیان شوي. چارواکی وایي دغه برید د کوټې ښار نه شل کیلومتره لرې د اف سي ملیشا په چیک پوسټو باندې شوی چې پکې ځانمرګي برید کوونکي ځان پورې لس کیلوګرامه باروت تړلی وو. د دغې پیښې ذمهواري طالب وسلوالو منلې ده. سکال بلوچستان کې په امنیتي عسکرو باندې دا نه هم برید دی چې له امله یې د اف سي او پولیسو په شمول شل سرتیري وژلې شوي دي. مطبوعاتی رپورټونه وای امریکا یو سل یویشت پاکستانی او درې دېرش هندي وګړي بیرته خپل هیوادونو ته لیږلي دي. دغه کسان په امریکا کې په ناقانونه توګه پاتې کېدل. د فروری په څوارلسمه نېټه خپل هیوادونو ته لیږلي شوي دي. دغه د افغانستان د خارجه وزارت ترجمان شیکب مستغنی ویلي افغانستان د امریکا سره د افغانانو د ستنولو یا د ډیپورټیشن معاهده نه لري. د صدر ټرمپ انتظامیه وایي اوس د هغه ملکونو شمیره ډیره کمه شوې ده چې د امریکا نه ستانه کړی شوي یا ډیپورټ کړی شوي خپل وګړي به بیرته خپل هیواد کې نه پرېښودل. کوم هیوادونه چې د امریکا نه ډیپورټیشن یا ستانه شوي خپل شهریان بیرته د اغستلو نه انکار کوي، امریکا یې په ضد سفارتي اقدامات کوي او ویزې پابندي پرې لګوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارک لوکک وای په شام کې د ډسبندۍ پریکړې تر اوسه نه ده عملي شوې. د خالی په ورځ د امنیتي کونسل غړو په شام کې د یو میاشت پورې د ډسبندۍ اعلان کړی وو. ښاغلی مارک وای په دغه سیمه کې هغه شان جنگ روان دی او وای تیرو لسو ورځو کې په ختیځ غوتا کې 1500 کسان د هوایی او ځمکې بمبارۍ د لاسه وژل شوي دي. د هغه په وینا د ملګرو ملتونو ادارې او د دوی ملګرو د امدادي سامان ټکونه تیار ولاړ دي، خو خو تر څو چې جنگ نوی ودرېدلې دوی د خلکو سره کومک نشي کولای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمونه اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل او سره زو رپورټونه طرف ته ټول ناول رپورټ څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې پرون یعنی د شورو په ورځ په افغانستان کې د امن لپاره یو غونډه شوې وه. په دغې غونډه کې یو شمېر هیوادونو ګډون کوو خو د افغانستان صدر اشرف غني طالب وسلوالو ته او نورو ګوندونو ته دغه یو وړاندیزونه ورکړی دي چې دوی سره د راشي خبرو اترو ته کینی او د یو سیاسي ګوند په توګه باندې د افغانستان په حکومت کې برخه واخلي. په دغه اقله باندې نور تفصیل لکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
د امریکا د بارنو چارو وزارت افغان حکومت ته په کامیابی سره د کابل غونډې کولو مبارکي ورکړې ده او ویلي نړیواله ټولنه د صدر غنی د سولې د پلان لپاره چمتو ولاړه ده. د سټیټ ډپارټمنټ ویاندې هیدر نیورټ خبری کانفرنس ته وویل چې د جنگ د لارې افغانستان کې امن نشي ترلاسه کېدلی او دا یو سیاسي حل ته اړتیا لري. امریکا په دې کې رول لرلی شي خو دا فیصله به هم افغانستان کوي. خو دا به د افغانستان په خوښه او مشوره کې کیږي. څو ورځې وړاندې طالبانو په یو بیان کې د امریکا سره نیغ په نیغه د خبرو وړاندیز کړی و. کابل کې غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی نه یوازې طالبانو ته د خبرو اترو وړاندیز وکړ بلکې ځینې رعایتونه یې هم په ګوته کړي. د اوویل چټول افغانستان خپل هیواد کې کلاری غواړي.
موږ د ملي حکومت په استازیتوب طالبانو ته د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هیواد اولیا ګټې او د هیواد د ټولو اتباعو په تیره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تامین او مسؤول وي او د هیواد په خاوره د ټولو نړیوالو ترهګیرو او جرمي ډلو مخنیوی تضمین کړي.
صدر اشرف غنی د افغانستان په ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. دوی په خاص توګه په پاکستان غږ وکړ چې دواړه ملکونو لره بیا خپل مراسم سمول پکار دي.
موږ بیا هم د پاکستان له دولت سره د الرخیز سولې مذاکراتو ته چمتو او حاضر یو چې تیرې ترخې تجربې هیرې او نوی فصل پرانیزو.
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان د قومي امنیت د ادارې مشر لیفټنن جنرل ریټایرډ نصیر خان جنچو سره د صدر غنی د وینا رستو لیدلی. د ملاقات رستو د ادارې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان د مذاکراتو د لارې د حل لپاره د صدر غنی د هڅو هرکلی کوي او د دې نیک عمل د ترلاسه کولو لپاره به هر قسمه مرسته کوي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د پلان په اړه وسلوال طالبانو په رسمي توګه خپل دریز نه دی څرګند کړی خو سیاستدانانو او څېړونکو د دې پلان د عملي کېدلو په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. ځینې وایي کېدای شي وسلوال طالبان دا ځل د افغان حکومت نوي امنیتي پلان ته مثبت ځواب ووایي او مذاکراتو ته غاړه کېږدي او ځینې بیا وایي تر څو چې له افغانستان نه د امریکې د وتلو نیټه نوي ټاکل شوې طالبان بله جګړې لاس وانخلي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی سالم احمد صالح وی او ای ډیوا ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی باید د وسلوال طالبانو په اړه د کابل پروسې د غونډې امنیتي پلان هغه وخت وړاندې کړی وي چې هغوی مذاکراتو ته آمادګي څرګنده کړې وه. دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت وسلوال طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه ومنل او باور یې ورکړ چې له شرایطو پرته ورسره پراخ مذاکرات کول غواړي چې په نتیجه کې یې هغوی کولی شي د اولس پر رایو واک ته ورسیږي. سړونکو هیله څرګندوي چې که افغان حکومت طالبانو ته بشپړ باور ورکړي نو کېدای شي چې هغوی د سولې پلان ومني او مذاکرات پیل کړي ځکه چې وایي په دې رستو کې امریکې ته دوه سره طالبانو د سولې وړاندیز څرګندوي چې هغوی هم نور له جګړې ستړي شوي دي.
زمون اوریدونکو تاسو د اربا محمود علي رپورټ واریدو چې څنګه یې په کابل کې د تر سره شوی غونډې باندې نړیوال خلکو چې د قوتونو چې د هغوی خپل خبرګون خوده لیدل. خو په دغه باندې منګه د یو سیړنه غستې د خپل همکار پیر زبیر شان او دغه مو پختلې دي چې پرون یعنی د شروع پروس چې کوم غونډه شوې ده دغه غونډه دغه وړاندیزونه کوم چې د افغان حکومت د طرفه طالبانو ته شوې دي دغه د نورو وړاندیزونو نه نورو غونډو نه څنګه مختلف دي دغه جواب صدرنګو
جی بالکل دا دا سده چه دا غنه چه نون پا مختمه شوا دورز کابل کانفرنس و دیتا پیس کانفرنس نمی ورکره و او دی که اشرف غنی مخی هم دا سه خبره دی امن پاره شوی دی او اغا بیک دور دیپلومسی چه ورطوائی چه دوی خبرو که خبره کوی و اغا ناکام شوی و اسه پوری دا سه خاص پرمختک پکنه و شوی نو دا چې کوم صدر غنی پرون دا پلان پیش کو طالبانو ته د خبرو پیشکش وکړو دا یو ډیر واضح او ډیر تفصیلا دا منصوبه ورته ایښی ده او دا تش افغان حکومت نه بلکې دوی سره د نیټو یورپین یونین امریکې نه علاوه نور چې کوم شپږ ستورې ملکونه نور هم وو او هغه کې اکثر چې کوم دوی نږدې چې کوم کمانډیان ملکونه دي هغه کې چې وسطي ایشیا ده هغه کې چې جنوبي ایشیا وال دي نو دا ټول ملکونه ورسره نن یو قرارداد هم ډکلریشن هم اناؤنس کړی دی نو مقصد دا چې دا او په هغه کې هم ویلي دي چې مونږ د اشرف غنی د کوم حکومت چې کوم د طالبانو ته د امن پیشکش ته د خبرو پیشکش ته نو هغه مرسته کوو او موږ نسې سهم کې یا به کوو نو مقصد دا دی چې دا اول ځل پوره دنیا ور سره ده او ډېر ښکارې سیزونه ورته کېښودل او په هغه کې بله خبره دا کړې ده چې د ښځو د حق له دوی دا وایي چې هغوی به هم دې خبرو او دې چې کوم ریکنسلیشن ورته وایي هغه به یو حصه وي نو هغوی په حقونو باندې بس خبره نه ورسره کېږي دین علاوه دا ورته ویلي دي چې دوی دې ډایرکټ حکومت سره خبرې وکړي او کې دي او چې یو نوی ژوند شروع کوي په هغه کې به هم ورسره مرسته کوي نو دا او بلې دا علاقې یو خو کامل لیول باندې دی بل سیمه ایز لیول باندې دی او بیا انټرنیشنل لیول باندې نو دا درې واړه یو ډېر جامع اول ځل دا دوی ته څنګه تاسو ویل چې آفرم کړی دی چې سیاسي قوت ومنو دوی ته مرسته وکړو پاسپورټونه به جوړ کړو چې کوم بندیزونه دي هغوی به ورنه لرې کړو نو دا یو اول ځل ډېر ښکارا د بیرونی چې کوم ملکونه دي نور هېوادونه دي هغوی د مرسته سره او ډېر یو صفا سوترا او ډېر کلیر میسج ورکړی دی.
صحیح پیر صاحب، څو ورځې وړاندې طالبانو امریکې ته دا وړاندیز ورکړو چې موږ غواړو طالبانو غوښتل چې د امریکې سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، ستاسو په فکر آیا طالبان به اوس رضا شي چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي ځکه چې هغه خو د امریکې سره خبرو ته تیار دي؟
نو جی دا سده چې د امریکې سره خبرو خو مخکې هم طالبانو یو ځل کوشش کړی و خو هغه چې کله دوی وکړو ملا برادر په ټایم کې نو پاکستان ورپاسې دغه ټول کسان یې ونیول چې څه ورسره خبرې کولې خو اوس مسله دا ده چې یو خو طالبان امانه د خیال چې دومره په خپل واک اختیار لري چې دوی دا فیصله وکړي او ډایرکټ امریکای سره او بیا د امریکای سره خبرې څنګه ما وویل چې اشرف غنی ښکاره ورته ویلي دي د مخکې هم چې طالبان د باید په نور په خولې د خبرې لکه نه چلیږي نور په اشارو او ډایرکټ د افغان حکومت سره خبرې وکړي او په دې چې کوم اوس دا ډیکلریشن دی په دې کې او په دا امن چې کوم صدر اشرف غنی پرون خبرې کړې وې طالبانو ته پیشکش چې کوم کړی دی په هغه کې هم دا ورته ویلي دي چې موږ سره به خبرې کوي نو طالبانو دا مطالبه یو خودي دریځ لا نه دی راغلی دی جواب یې نه دی کړی او هغه نه هم پته لګي چې طالبان ما په خیال نه دی چې دوی په یوې خولې هم وي څوک په قطر کې دي هغلته هم هغوی باندې فشار دی امریکا او افغانستان وایي چې دفتر بند کړي او دین علاوه کله ترکی کې وي کله اسلام آباد کې نو هغوی ما ته نه دی خیال چې په یوې خولې هم دي نو طالبانو به تدا یو موقع ده ما په خیال او په کار دی چې دوی دا واخلي او کنه وی دا دی چې صدر اشرف غنی کیسه ورته ډیره کلیر کړی ده خو امانه د خیال چې طالبانو په دې پوزیشن کې دي چې دوی خپل فیصله خپل کولای شي.
صحیح څنګه تاسو ویل چې طالبان په دې پوزیشن کې نه دي، دوی نشي کولای چې خپل فیصله خپل وکړي. پاکستان باندې تل دا تورونه لګي چې د دې په شا باندې پاکستان دی. آیا تاسو څنګه یې چې پاکستان به اوس دغه خبرو ملاتړ وکړي او کنه؟ آیا طالبان اوس هم د پاکستان د اثر رسوخ د لاندې دي، د هغوی د اثر د لاندې دي او کنه؟
اثر دی خبره ده اوی خو سن اثر سر خو اوس هم لا پاتې دی، هغه ډېر اثر خو یې نشته چې څنګه پاکستان وایي یا دنیا وایي چې پاکستان پشته. خو بهرحال هغوی هم مجبوري ده پاکستان تلی هم نشي. خو دلته دا دی چې پاکستان هم چې کوم دا اوس کانفرنس دی حصه وه او پاکستان هم په دې کې ناست و چې کوم ډکلریشن شوی دی. خو بهرحال افغانستان اوس هم په دې عبدالله عبدالله چې نن کومې خبرې کړې دي هغه ته هم دا ویلي دي چې پاکستان رول طرف ته داسې اشاره ورکړې ده چې لکه افغانستان په حالاتو کې یو بنیادي چې کوم کړکېچ دی هغه دی هغه ملکونو ترهګرۍ ایز اف فارن پالیسی دی بارنۍ تګلاره په تور ایز الاکار په تور استعمالول دا وی چې ډېره مسله ده او دا پاکستان طرف ته اشاره ده. نو پاکستان به هم اوس فشار پہ ډېر دی. جنرل جوزف وټل هغه پرون په سینټ کې دا کیسه کړی وه چې پاکستان ډېر ضروری دی د مرسته موږ سره او د سپورټ، خو دا هم ویلي وو چې هغوی اوسه پورې داسې ګامونه نه دي اخیستي او په دې وجه نه موږ امداد هم اوسه پورې پہ لا فریز کړی دی، بند کړی مو دی چې کوم غواړو چې دوی واخلي د حقاني شبکه او طالبان په خلاف. نو ما په خپل پاکستان به اوس خامخا څه اکشن اخلي، ولې چې دا ټول دنیا یو فشار پہ زیاتیږي او د کابل کانفرنس نه پس فشار نور هم پہ زیات شي.
درمن اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی، تاسو د ډیور ریډیو سیلنکار پیر زبر شاه خبرې واورېدلې. څنګه چې هغه په خپلو خبرو کې ویلي چې د امریکا فوزي جنرال جنرال جوزف وټل ویلي دي چې د پاکستان تعاون د هغوی مرسته په د افغانستان د امن لپاره ډېر ضروري دی. خو هغه دلته کې یو څو ورځې وړاندې ویلي دي چې پاکستان د ترګرۍ پر ضد تر اوسه پورې هغه برابر غوس اقدامات نه دي کړي کوم چې امریکا غواړي، او هغه په ستراتیجي بدلون دغه ته ستراتیجي بدلون هم نشي ویلې. جو جنرال جوزف وايي خدا سي اشاره هم ملويږي چې پاکستان په سم لار روان شوی دی. په دغه قربانی نور تفصیل لا کوي زمونږه همکارا سمینا احسن په دې رپورت کې.
د امریکا فورس اینڈ کام جنرل جوزف وټل ویلی پاکستان د ترهګرۍ پر ضد وسه پورې هغه اقدامات نه دي کړي کوم چې مونږ غواړو او هغه په ستراتیژیک بدلون واغسته شي. خو دې په لور سره ځینې مثبتې اشاره شته دي. جنرال جوزف وټل دغه خبره د ترهګرۍ په حق له د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په اورونه کې کړې ده. نوموړی ویلی دوی وس د نوو اشارو پیل اینی چې پاکستان سم اړخته روان شوی دی. امریکایي جنرال د پاکستان د مثبتو اشارو خبره په داسې حال کې کړې چې پاکستان د سخت امریکایي فشار د لاندې دی. بلخوا پاکستان بلاخر منلی چې په راتلونکي جون میاشت کې به د هغو هیوادونو د سار په نړیوال فهرست کې شامل شي چې د ترهګرو ډلو مالی سرچینې یا ذرایع پکې نه دي تړل شوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شروع یا چهارشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبری غونډه کې تایید کړي چې د مالیه د سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس تیره هفته د پیرس په غونډه کې پریکړه کړې چې پاکستان د سار په نړیوال فهرست کې شامل کړي. فیصل اویل پاکستان په جون کې د سارنې په خړ لیست یا گری لیست کې شاملېږي، خو د وسته پاره دا امکان نه لیدل کېږي چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو د نه تړلو په تور د سار په نړیوال تور لیست کې یا بلیک لیست کې شامل کړي شي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د ترهګرو د مالی سرچینو په تړلو کې به د مالیې د سار د نړیوالې ادارې یا اف اے ټی ایف د غوښتنو سره سم خپلې ممکنه هلې ځلې کوي. د خارجه چارو وزارت ویان وای په دې برخه کې د ترهګرو د مالی سرچینو در تړلو د پاره یو منظمه پلان هم جوړ کړی چې وای نړیوالو سره به یا عالمی ټولنې سره به زر شریکی. خغلی فیصل ویلی د مالیه د سار نړیواله اداره یا اف اے ٹی ایف د پاکستان نغواړي چې د ترهګرو د مالی سرچینو او غیر قانوني پیسو د مخنیوي په برخه کې ځانګړي هڅې وکړي، وای پاکستان دینه مخکې په دې اړه کار شروع کړی دی او په تیرو ورځو کې په ترهګرۍ پر ضد قانون کې د بدلون قرارداد هم منظور کړی. د دې د لاندې به د هغو تنظیمونو مالی سرچینې تړل کیږي او جایدادونه به ضبطیږي چې د ملګرو ملتونو د سار په فهرست کې شامل دي. ایف ای ټی ایف لخوا په پیرست کې د دیشتو نزیاتو غړو هیوادونو په غونډه کې د فروری په شلمه په پاکستان بحث وشو چې ترکی، چین او د خلیجی هیوادونو د همکارۍ شورا په استازیتوب سعودي عرب پکې د امریکې د قرارداد مخالفت وکړو او وی غوښتل چې پاکستان دې د سارنې په نړیوال فهرست کې شامل نشي. خو امریکې په پاکستان په دویم ځل بحث د فروری په 22 نیټه وکړو او هڅه وکړه چې د پاکستان پلویان یا حمایتیان راکم کړي او سعودي عرب یې مجبور کړو چې د امریکې د دریز ملاتړ وکړي او د پاکستان سره یوازې د چین او ترکی ملاتړ پاتې شو او د دې جوګه نه شو چې د سار په نړیوال فهرست کې شاملې دو پریکړه وزنډي. رپورټونه وایي وروستو چین هم اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې نورې په دې خاطر ملاتړ نشي پاتې کېدی چې په ضد د امریکې لخوا وړاندې شوې قرارداد په زیات اکثریت منظورېدو ته نږدې شوی و. خو پاکستان د ترکی مننه کړې ده چې تر اخیره پورې ملګری پاتې شو. پاکستان په 2012 کې هم د ترهګرو د مالی سرچینو د نه تړلو په تور د سار په نړیوال خړ لیست یا ګری لیست کې شامل شوی و چې بیا په 2015 کال کې وروستو د هغې وویستلې شو چې د ایف ای ټی ایف ادارې د ترهګرو د مالی سرچینو د غوڅولو ډاډمنه شوه. ټاکل شوی ده چې پاکستان به په مئی میاشت کې د مالیې د سار نړیوالې ادارې ته د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو پلان سپاري چې که ومنل شو نو رسمي اعلان به وشي چې پاکستان د سار په ګری لیست کې شامل شو. خو که ونه منل شو نو کېدای شي چې د شمالي کوریا او ایران سره د سارنې په تور لیست یا بلیک لیست کې شامل کړی شي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنې غوږی اوزو بلوچستان ته چرته چی بیګا د کټی خار سره نږدې تیر شپه یو ځانمرګي برید شوی وو چې په کې څلور ملیشا عسکر وجل شوی وو او اته نور زخمیان شوي وو. سکال بلوچستان کې په امنیتي عسکرو باندې دا نه هم برید دی. د بیګانې پیښې ذمواري طالب وسلوالو منلې ده. نور تفصیل کوي په دغه قلبانې زمونږ هم خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې.
چارواکی وی دغه پیښه له کوټ څخه د لویدیس په لور د 10 کیلومتری په واټن باندې په نوسار کې رامنځته شوله. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري ویل شو چې دالته د ملیشه قواو او د لویزو ګډ کیمپو د مخستان ترمنځ له مخه دغه ځان وژونکي برید تر سره شو. د امنیت خوندي ساتونکو له لوري ویل شو چې په دغه برید کې د ملیشه قواو څلور عسكر ووژل شو. اته بیا ټپیان دي. له پیښو وروسته امنیت خوندي ساتونکي راغلل شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله. ټپیان سوي یې په سملاسي ډول باندې د کوټ سیمې چې روغتون ته راوړل. چارواکو تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. بم وژونکي ډلې وویل چې په دغه ځان وژونکي برید کې 10 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. د بم ډسپوزل له خولې چې د ځان مرګې عمر له 15 کلو څخه د 20 کلو ترمنځ دی. دوی دا خبره هم کوي چې ځان وژونکي په پښو باندې دغه کیمپ ته راغلی دی. اوس بم وژونکي ډلې دغه سیمه صفا کړله. په تیرو 10 ساعتو کې دا دویم برید دی چې په کوټه کې ترسره کېږي. تر دې له مخه د کوټ ښار د سمنګلی سړک د شاباش ټاون په سیمه کې د پولیسو ډي ایس پي دامیدالله دستي پر ګاډۍ باندې هم له 2 لورو څخه ډزې وسوې چې په نتیجه کې په دغه ګاډۍ کې ناست شاته 2 د ترهګرۍ ضد ځواک 2 عسكر ووژل شو. د پولیسو ډي ایس پي حمیدالله دستي په دغه برید کې روغ رمټ وتلی و. تیره میاست د کوټي پر سرياب سړک باندې د اورګاډي پر لیکه باندې مامور څلور د پیسي عسكر وجل سوي وو. د هغې پیش مسولیت تیری کې طالبان فسر اخستی وو. د طالبان ویان محمد خراسانی ویلی وو چې دا د دوی د نیول سوو ملګرو بدل دی. په روان کال کې پر امنیت خوندي ساتونکو باندې دا نم برید دی چې ترسره کېږي چې د ایپسي او د پولیسو په شمول تر شل زیات سرتیري وژل سوي دي چې د زیاتره پیښو مسؤلیت طالبان او داعش په سر اخلي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدم الوردن کو تاسو دی وری ډیټل واشنگتن نن یک پنې غوګي تاسو په دم په خبرونه کې اوریدلی وی چې صدر ترامپ انتظامی غواړي چې د مهاجرت په اړه باندې سخت قانون جوړ کړي او هغه نه قانون کډوال کم چې په امریکا کې اوسیږي هغه له دې هیواد نه وباسي او د دغه سره د امریکای اقتصاد او امنیت وضع خشي. اوس داسې مطبوعاتي رپورټونو کې راځي چې د امریکا د فروری په میاشت کې امریکا 120 پاکستانی او 33 هندی وګړي بیرته خپل هیوادونو ته لیږلي. دغه کسان په امریکا کې په ناقانونه توګه پاتې کېدل. نور تفصیل لکوي زمونږ همکار زاهد خټک په دې رپورت کې.
پاکستانی مطبوعات وایي امریکا کې په غیر قانونه توګه میشت 122 پاکستانیان او 33 هندی وګړي د امریکا نه د فروری په 14 نیټه واپس کړي شوي دي. امریکا کې د صدر ډونالډ ټرمپ حکومت راتلو وروسته په غیر قانونه توګه باندې میشت خلکو پر ضد سخت کاروایی شروع شوې. صدر ټرمپ کال 2018 کې د سوګند پورته کولو وروسته د جنوري په 15 نیټه یو صدارتي امر جاری کړی وو چې له مخې یې ټولو وفاقي ادارو ته امر شوی وو چې د امریکا مهاجرت قانون دی په هر ممکن توګه عملي کړي. د دې وروسته د امریکا قومي سلامتیا ادارې یا ډیپارټمنټ آف هوم لینډ سیکیورټي کال 2018 فروری میاشت په 16 نیټه دوه هدایتنامې جاری کړې چې پکې د دغه ادارې چارواکو ته امر شوی وو چې په غیر قانونه توګه باندې پراته خلکو پر ضد قانوني کاروایی پیل کړي. امریکانا کال 2012 راسه نږدې 15 لک پاکستانیان واپس کړی شوی دی. بلخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ حکومت وایي د هغه ملکونو شمیره کم شوی چې د امریکا نه ستانه کړی شوی یا ډیپورت شوی خپل شهریان بیرته خپل هیواد کې داخلولو نه انکار کوي. امریکایي چارواکي وایي د خپلو وګړو نه انکاري ملکونو د فهرست نه په درزنونو ملکونو لری کړی شوی دي او په نتیجه کې امریکا کې د شاوخوا 10,000 کسانو د ایستلو یا ډیپورټیشن لاره خلاصه شوې ده. که څه هم د انکاري هیوادونو سره په دې لړکې د شو معاهدو زیاتره معلومات نه دي څرګند. افغانستان هم د دغه رنگ ملکونو په فهرست کې شامل دی او په کابل کې افغان چارواکي وایي افغانستان د امریکا سره د ډیپورټیشن یا د افغانانو د ستنولو معاهده نه ده کړې. د افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د چارو وزارت مشیر حفیظ احمد میاخیل د دې کال جنوري په میاشت کې وایس آف امریکا ته ویلي وو په افغانستان کې دوامداره جنگ د لاسه افغانان هیواد ته پرېښودو مجبوریږي، نو ځکه دې د افغانانو مرستې وکړې شي. د افغانستان د خارجه وزارت ترجمان شکیب مستغنی ویلي افغانستان د امریکا سره د افغانانو د ستنولو یا ډیپورټیشن معاهده نه لري. کوم هیوادونه چې د امریکا نه ډیپورټ یا ستن شوي خپل وګړي بیرته د اغېستلو نه انکار کوي، امریکا یې پر ضد سفارتي اقدامات کوي او د ویزې پابندۍ پرې لګوي. په دغو هیوادونو کې اریتریا، سیریلیون او کمبوډیا شامل دي. عراق هم د انکاري هیوادونو په فهرست کې شامل وو، خو د صدر ټرمپ حکومت بغداد د دغه فهرست نه لري کړي او د ډیپورټیشن پر سر یو مقدمه کې عدالت ته ویلي چې امریکا حکومت د عراق سره زبانی معاهده کړې ده. خو د میشیګن ریاست په ډیټرویټ ښار کې یو عدالت په دې سبب د 1400 عراقیانو د ایستلو عمل وځنډولو چې زبانی معاهده ناکافي ده.
زمونږ اوریدونکو هم دې سره د ډیوا سهارنۍ درې ساعته خبرونه چې د هغه سرته رسي. تاسو که غواړئ چې زمونږ پروګرامونه، ویډیوګانې او خبرونه بیا وګورئ، بیا یې ولولئ، نو تاسو کولی شئ چې زمونږ ویب پاڼې ته لاړ شئ او زمونږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. دین علاوه تاسو زمونږ ویډیوګانې په فیسبوک هم کتلی شئ، دغه پته ده voadiva. او تاسو تازه خبرونه هم په زمونږ په ټویټر باندې کتلی شئ، لوستلی شئ، دا تاسو مونږه فالو کوي په voadiva باندې. د ډیوا ریډیو همکاران په د پاکستان په وخت ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 9 بجې ستاسو په خدمت کې حاضریږي. تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې د مشال خپرونې په دې چپو باندې واورئ. زه ستاسو کوربه عدنان رشید، د پروډیوسر زید خټک او انجینیر کیتک الیت سره اجازه غواړم. لوی الله پامان.